خبر دن کو ستړي مشي تاسو د مشاله ډیو خبرونه اورئ دا وخت په پیښور کې د گرمی دورس پجی شوی د مشاله ډیو د دې غړي په خبرونه کې ز اسرار لمومن تاسو قربم د خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو او تر هر څه مخکې ورزو پامیر ساحل تر دې سات د تازه خبرونو لپاره
لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ روانه ده. په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، ترانسپورټرانو، د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. په مومند ایجنسۍ کې د امن کمیټې غړي وژل شوي او تیره ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې شوی برید هم ولسمشر کرزی او هم ناټو په سختو ټکو کې غندل. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او په تازه پیښو کې د تېر شپې او نن سهار پر مهال اته نور کسان وژل شوي دي. تېره ورځ هم په کراچۍ کې اووه کسان وژل شوي ول. د نننۍ پیښو تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا د ښار له سخی حسن، لی مارکیټ، نازم آباد او د ګلشن اقبال له سیمو څخه د پنځه نامعلومه کسانو مړی ترلاسه شوي دي چې د تختونې وروسته په ډزو وژل شوي دي. د دې نه علاوه د کارادر په کډه مارکیټ سیمه کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې دوه لارویان محمد خان او اللانا وژل شوي دي. هلته بیا د ښار په ختیځه برخه کورنګۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو تن وژل شوی دی.
په کراچۍ کې د تیر کال پر مهال د هدفي وژنو او تاوتریخوالي لړۍ روانه وه چې سیاسي، توکمیزي یا نسلي او فرقه ییزې بڼې یې لرلې. په دې وروستیو کې په ښار کې لږه ارامي راغلې وه، خو اوس بیا د تاوتریخوالي پېښې روانې دي او په ښار کې یو شمېر د سپرلیو موټر هم سوځول شوي دي. په قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ کې وسلوالو طالبانو د دغې سیمې د تحصیل بازې په کوداخیل سیمه کې امن کمیټې غړي وجلی دي. لسیمې د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د ځای سرچینو وینا ده چې دا رضاکار اول تختول شوي وو او وروستو ترې سرونه پرې کړی شول. د بایزای امن لخکر غړي وفادار خان مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه د وسلوالو طالبانو د اړخه د هغوی په پوسته د برید وروستو مخې ته راغله.
یادونه وړ ده چې څه موده مخکې د مومند ایجنسۍ په ځینو تحصیلونو کې د اورپکو پر ضد عملیات هم شوي ول. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، ترانسپورټرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د لاریونونو مخه په دې سیمه کې د ناامنۍ او د خلکو د تښتونو هدفي وژنو پر وړاندې پر حکومت فشار زیاتول دي چې د دې مخنیوي وکړي. په بلوچستان کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو پیښې روانې دي او همداسې له دې صوبې یو شمېر خلک هم تښتول کیږي. په دې وروستیو کې د دې صوبې د عدالتونو دوه ججان هم تښتول شوي ول چې بیا راخوشي کړل شول. همدارنګه تیره ورځ دوه تښتول شوي وکیلان هم راخوشي کړل شوي دي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. تیره ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د پوځیانو د جلب او جذب پر مرکز په شوي برید کې د وژل شویو شمېر شپږ دېرشو ته رسېدلی دی. ولسمشر حامد کرزي او ناټو د دغې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په دې ځانمرګي برید کې د رپورټونو تر مخې له څلوېښتو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان د برید پړه پر غاړه اخیستې ده. د تېرې جمعې په ورځ په کندوز ولایت کې د یوه ځانمرګي برید په پایله کې د دې ولایت د پولیسو مشر ووژل شو. دا ولایت په دې تېرو څو کالونو کې د زختې ناامنۍ ښکار شوی دی. لامل دا دی چې وسلوال طالبان دې ولایت ته ورننوتي دي. د جاپان د برېښنا جوړونې په اټومي پلانټ کې تر چاودنې وروسته وزیر اعظم ناوتوکان ویلي دي چې د تابکارۍ اضافه شویده په تابکاری کې اضافه شویده. د جمعې په ورځ تر راغلي زلزلې او بیا سونامي وروسته د دې هیواد د فوکوشیما د برېښنا جوړونې پلانټ په اټومي بټیو کې چاودنې شوې وي. تر چاودنې وروسته اوس کارکوونکو ته ویل شوي دي چې دا ځای دې پرېږدي. دا چاودنه د فوکوشیما د پلانټ په دویمې اټومي بټۍ کې شوې ده او د تابکاری کچ پکې ورو ورو زیاتېږي. تر دې مخکې په لومړۍ او درېیمې اټومي بټۍ کې هم چاودنې شوې دي. د جاپان چارواکي وایي هڅه کوي د دې پلانټ بټۍ له ویلې کېدو ژغورلو لپاره له سمندرګي یخي اوبه پکې ورواچوي. په جاپان کې د سونامي له کبله د شاوخوا 10,000 کسانو د مرګ ویره څرګندېږي. د جمعې په ورځ په جاپان کې د 8.9 زور زلزله راغلې وه. د خلیج عرب هیوادونه بحرین تخپل ځواکونه لیکدوی چې د دې هیواد له سونی پاچا سره مرسته وکړي. دا مرسته د هغو مظاهرینو پر وړاندې کیږي چې اکثریت یې شیعه دی او غواړي د دغه هیواد په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ولري. د بحرین مخالفه ډلې چې پکې د شیعهګانو تر ټولو لوی ګوند وفاق هم دی، دې کار ته یې نااعلانه شوی جنگ ویلې دي. په دې ترڅ کې لومړی به د سعودي عرب زر سرتیری بحرین ته رسیږي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویلې دي د سعودي عرب د سرتیرو دې هیواد ته تګ تا د برید په سترګه نه ګوري، خو پر بحرینی حکومت یې ټینګار کړی دی چې له زغمه دې کار واخلي. په بحرین کې د امریکا د بحري ځواکونو یوه لویه ډله ده، نو ځکه دا هیواد د امریکا لپاره ځانګړی ارزښت لري. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. په روانه غړې کې باید د ریپورتونو تفصیل اوري. په کراچۍ کې د هدفي وجنو په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوي. په کراچۍ کې څوک نه امني خوروي، په دې اړه یو کارپوه وایي.
د دې حکومت د عدم استحکام لپاره چې کومې لوبې اول ورځې نه را روانې دي، هغې کې یو دا هم ده د ښار حالات چې دي هغه پرامن پاتې نه شي.
د سوات کالام روډ بند دی چې له وجې د سیمې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
دا 30 کیلومتر لار د بحرین نواله د کالام او د اترول غبراله پورې د لار بند ده.
امریکا د بحرین په ګډون په منځني ختیځ کې په روان تشدد اندېښنه ښودلې. د سپینې ماڼۍ ویاند جیکرین وایي:
We urge the government of Bahrain, as we have repeatedly.
موږ په بار بار د بحرین له حکومت او د غراز له نورو هیوادونو په کلکه غوښتي چې خپل معاملات د پسړه سینه کنټرول کړي.
دا انور جوش مې رپورټونه هم لرو د مشال ترڅنګ وسی. اوس د خبرونې لومړی رپورت. کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د اخو ډب په پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. همدارنګ بیګا شپه او نن سهار اته نور کسان وژل شوي دي. په دې اړه مو چې شیبه وړاندې د خپل خبریال ظفر کریمی سره خبرې کړې، نو راځئ چې په ګډه وورو.
کراچۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د تشدد کومې پیښې چې شروع شوې دي، د هغې لړۍ اوس هم روانه ده. بېګا شپه او نن سهار هم دغه پیښې دوام لري، خو اوس دغه پیښو چې کوم نوی شکل خپل کړی دی نو هغه دا دی چې اوس دغه پیښو کې مخصوص کسان اول تختول کېږي او هغوی چې دي به وژل کېږي. بېګا شپه دغه ډول پیښو کې د 5 کسانو مړي ترلاسه شوي دي. تاسو ته به زه دا هم ووایم چې دغه مړو باندې دومره تشدد شوی دی چې 5 واړو مړو پېژندلو ممکنه نه ده، او نه دا معلومه ده چې دا خلک څوک وو، ولې تختول شوي وو او ولې وژل شوي دي. د دې نه علاوه د کارادر او کورنګي په سیمو کې هم د وژنې او د ګاړو سوځونې پېښې رامنځته شوي.
ظفر کریمي، حکومتي چارواکي د دې لپاره څه ګامونه پورته کوي یا نه پورته کوي، یا هغوی په دې اړه څه ملاقاتونه کوي؟
مومند صاحب، حکومتي کوم چارواکي چې دي، کوم د پولیسو مشران چې دي، هغوی خو تر اوسه په دې حق باندې خبرو نه ډډه کوي. البته د داخله چارو کوم مدیران چې دي، که صوبایي دي که مرکزي، هغوی وایي چې موږ کوشش کوو. بېګا رحمان ملک هم ویلي دي چې کوم په جرمونو کې ککړ خلک چې دي، هغه که د هرې ډلې سره موږ بېنی شو او د قانون منګولو ته وسپارو. هسې که د کراچۍ ښار کوم حالات دي، هغې ته هم وکتل شي، نو ما په خپل لاس دومره سیکورټي کله هم نه ده لیدلی. کراچۍ ښار کې په هر سړک باندې چې کوم دی پولیس تر سترګو کېږي، رینجر هم ولاړ دي بالکل د ښار په هره برخه کې. خو بیا هم هغه د تشدد کومې پیښې چې دي، هغه رامنځته کېږي، او دا تقریبا په من سړکونو کې نه رامنځته کېږي، بلکې تاسو ته لکه معلومه ده کراچۍ ښار د وتلې او دا دننو کوڅو کې چې کوم دی هلته خلک پنخه کېږي او وژل کېږي. او زه به تاسو دا ووایم چې دا یو قسم ده د حکومت کم ریټ چې دی، هغه یېره چې د حکومت نه د خلکو راځي ختمه شوې ده.
دا د مشال ډیو خبریال ظفر کریمی چې په کراچۍ کې روان د بدمنۍ په حالاتو یې خبرې ترې کولې. همدارنګ په کراچۍ کې د روان حالاتو په اړه د سیاسي شنونکي او لیکوال ښاغلي اجمل خټک کشر سره زمونږ همکار بوریوال کاکل خبرې کړي، او په سر کې یې ترې پوښتلې چې په کراچۍ کې د حالاتو د کړکېچ بنیادي وجه څه ده. نو نوموړی وایي،
د دې حکومت د عدم استحکام د پاره چې کوم لوګي اول ورځ نه را روان دي هغه کې او دا هم دا چې وقتن فوقتن دي دل تکي د خار حالات چې دي هغه پرمن پاتې نشي هدفي کتلونه دا روان شي او بیا یو دوه میاشتې پکې وقفه راشي او بیا دا سلسله شروع شي. زما کوم مات ګډ خیال دی هغه خو بنیادی وجه خو دغه ښکاري چې دا حکومت چې دی دا استحکام بیا نه موندي.
چې کله هم د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ ترمنځ اړیکې خراب سي نو هلته حالات خراب سي، د دې څه وجه ده؟
دا خو د دې جماعت لکه شروع نه دغه سي هر سیاسي ګوند چې وي هغه مختلف حوالو باندې خپل قوت مظاهره کوي، څوک سیاسي توګه باندې کوي، څوک مظاهرې کوي. نو دغه سي متحده قومي مومنټ سره مطلب دی چې مختلف آپشنز وي په دې سلسله کې، نو کېدای شي چې یو دا هم وي چې په دې په ذریعه هم حکومت هغه دې خبرې ته مجبور کړي چې کومه نو نو بیا دا هم نور زیاتې دلی شي.
اوس چې د پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ کاپ ترمنځ د ملګرتیا خبرې روانې دي، نو کچیرې پاکستان مسلم لیگ کاپ له پیپلز ګوند سره ملګری سي نو تاسو څه وینئ چې وروسته له هغه به بیا په کراچۍ کې د امنیت وضع څنګه وي؟
د مسلم لیگ کاپ خو په مرکز کې پیپلز پارټي ته فایده رسولی شي، لیکن په کراچی کې دا هغه هیڅ اختیار نشته دی او سیاسي تور باندې دا هغه وجود بالکل شته هم نه. نو د دې د وجه نه د کراچی باندې څه داسې مثبت اثرات نشي پیدا کېدلی، خو په پنجاب کې او یا د وفاق کې هغوی ته فایده رسېدلی شي.
آیا تاسو څه وینئ؟ تاسو هلته ژوند کوئ، دا خلک د یو آپریشن په اړه د عملیاتو په اړه څه وړاندیز لري، څه غوښتنه لري کنه؟
بالکل یقینا لري. او بل دا دی چې اسټیټ کله هم داسې کمزور هم نه وي چې هغه وغواړي او یو کشاله حل نشي. او د دې لکه مطلب بلوچستان کې په کله چې د نیپ حکومت نو مونږ لیدلی وو، دې سره سره د پیپلز پارټي چې بېنظیر صاحب کم حکومت وزیر داخله مطلب نصیر الله بابر صاحب دلته کې اپریشن کړو، او مطلب هغه ډېر بھرپور اپریشن او بیا هغه نه پس یو وخت پورې امن چې دی هغه قائم شو. او دلته کې اوس سوال دی چې هغه قوتونه چې هغه اپریشن کولی شي هغه دې ته تیار دي او یا هغه دې ته رضا دي او یا نه، دا هغوی ګټه په دې کې ده یا دا هغوی خواهش په دې کې دی چې دا خار دی دغه سې روان وي.
آیا مرکزي حکومت د دې جوګه نه دی چې پریکړه وکړي چې په کراچۍ کې به د دې حالاتو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړي؟
اول ورځ نه چې پیپلز پارټي حکومت اقتدار کې راغلی دی هغه لکه اول ورځ نه په داسې خپل یو په کشالی کې په الجن کې او په مصیبت کې پروت دی چې هغه که یو قدم اوچتولم غواړي نو هغه د تنقید په نظر باندې خلک ورته ګوري. نو پیپلز پارټي حکومت د هغې یعنی په صوبو کې هم دی، د یو صوبې نه علاوه په مرکز کې هم مضبوط دی، په سینټ کې هم دی او اتحادیانو ته یو داسې اکثریت حاصل دی، خو هغه د هغو قوتونو صحیح اشتراکي کار نشته دی چې د چا په بنیاد باندې په دې ملک کې یو مستحکم حکومت پاتې کېدلی شي او ښه ګامونه چې دی هغه یو حکومت اوچتولی شي.
د کارپو اجمل خټک کشر په کراچۍ حالاتو باندې ورسره زمنګ همکار بوریوال کاکل خبرې کړې وي. همدارز په کراچۍ کې یو خوا هدفي وجنې او نور د ناامنۍ حالات دي، نو د دې تر څنګه په بلوچستان صوبه کې هم نن د هدفي وجنو او د نورو ناامنیو پر ضد ټولو سیاسي ګوندونو، تاجرانو، ترانسپورټرانو او وکیلانو لخوا هړتال اعلان شوی دی او دغه رنګ نن به احتجاجي غونډې هم کیږي. په دې اړه مو لږه شیبه وړاندې د مشالډو خبریال خدای نور ناصر سره په کوټه کې د ټلیفون د لارې خبرې کړې وي، نو راځي چې په ګډه وورو.
په ټول بلوچستان کې په کوټه کې او ورسره په ټولو ښارونو کې بنن لاریون نه کیږي، احتجاجي غونډې به کیږي. او په دې کې به تاسو ذکر وکړ د دې ټولو سیاسي ګوندونو، د انجمن تاجران او په دې کې د ترانسپورټر اتحادیې، وکیلان او بیر بیر اتحادیې په دې کې برخه اخلي، او د ټولو خلکو څخه په دې لاریونو په دې احتجاجي غونډو کې د ګډون هیله کړې ده. ټولو سیاسي ګوندونو په ټولو شهرونو کې به دغه احتجاجي لاریونونه په بیر بیر وخت کیږي. البته د کوټې کې به ذکر وکړم، په کوټې کې به د ماپښین په 2 بجې باندې په باچا خان څلور لاره باندې د دغه ټولو سیاسي ګوندونو لخوا دغه احتجاجي لاریون او تر هغه وروسته احتجاجي غونډه کیږي په کوم کې چې به د ټولو یادو سویو ګوندو او اتحادیو مشران برخه اخلي او وینا به ورته کوي. او بیا هم یادونه وکړم دغه احتجاج چې کوم پیل شوی دلته دا د همدې سړي تښتونو د نامید نورو
پر ضد خو د نور اثر تاسو د سړی تختون خبرې وکړې. د ډېری مودې راهیسې په بلوچستان کې دا قسمه پیښې روانې دي. په دې چوبه کې دا ډول پیښې څرنګه رامنځته کیږي او بیا دوی له کورنو څخه د پیسو مطالبه څه ډول کیږي او څومره پیسې ترې غوښتل کیږي او بیا د دې پیسو کې ځینې مشرانو ته د تختونکو لخوا په پټکي کې پیسې اور پرېښودل کیږي؟ د دې هر څه په اړه څه معلومات لري؟
ډېر مودې راهیسې چې په بلوچستان کې دغه په کوټه کې د امنیت پیښې روانې دي او سره دغه د سړي تښتونې پیښې کیږي. د سړي تښتول یو ډېر اسانه خبره دلته داسې نه ده چې په شپه باندې ترې تښتول کیږي، بلکې په ورځ باندې تښتول کیږي، په سپینه ورځ باندې په ګڼه ګوڼه کې د بازار د مارکیټ څخه سړی وتښتول شي. او دغه سړی چې کله دغه تښتونکو لخوا وتښتول شي او هغه داسې سړی وي چې هغه څه نه څه پیسې لري څه نه څه لري، نو بیا هغه کس چې هلته وتښتول شي یوړل شي تر ټولو مخه لاغه څخه پوښتنې کیږي چې معنی هغه تښتونکي چې ستا څومره بینک بیلنس دی، ته څومره پیسې لرې، ستا څومره جایداد دی، او له هغه وروسته بیا د هغه له کورنۍ سره تماس ونیول شي. بیا چې هغه کس څومره پیسې لري د هغه هر سړي جلا جلا بیا غوښتنه کیږي، معنی کله چا لس لکه وسوه له بل چا شل لکه کیږي له بل چا بیا د خپل وس مطابق له هر چا سره غوښتنه کیږي.
خو د نور تازه څرنګه خبره وکړه چې دغه رنګ دا کم کسان چې راوتښتول شي، کم کسان چې وتښتول شي نو بیا هغوی پیسې ورکي. همدغه رنګ دو وکیلان چې کوم آغا طاهر شاه ایډوکیټ او سلیم اختر ایډوکیټ، دوی وایي چې دوی پورا خوشی کولو کې حکومت هیڅ هم نه دی کړی، بلکې د هر یو کورنۍ تختونکو ته 15 او 15 لکه روپۍ ورکړي دي.
او دا هم داسې ده لکه ما مخکې هم وویل چې دلته ډیری داسې کسان ته چې هغه د پیسو بدل کې راخوشي شوي دي. البته یو له دوو کسانو چاپ چې هغه د پولیسو لري وروسته د پولیسو له حالو زده وروسته خوشي شوي دي، خو ډیری داسې کسان چې هغه ټول د پیسو بدل کې راخوشي شوي دي او هغه بیا راته دا ذکر نه کوي. دا سلیم اختر یو دوکیا کې وایي کس دي چې هغه یې رسنۍ ته ځکه ویل دي چې هغه وایي ما او زما ملګری طاهر خان ایډوکیټ چې موږ تښتول شوي وو هغه وایي موږ 15 لکه روپۍ ورکړې او له هغه وروسته موږ راخوشي شول.
داود مشال ډیو خبریال غلام غوس بخنه غوړم. داود مشال ډیو خبریال خدای نور نصر.
مشال ډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کلاډي واه واه.
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړی دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان با سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې د یاد شوی ګوند غونډه کیږي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت د تور غر سیمې لپاره د 300 سپیشل پولیسو منځوري هم ورکړي. د دې هرڅه په اړه مو د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه واورو.
دا یو منیسټرل ګوند بیگا یو غونډه شوې ده چې داغي مشري هم د پارټي مشر اسفندیار خان کړی ده. هغه د دې پارټي د کابینې غونډه وه، هغه یې څه فیصله کړې دي. هغه فیصلو کې دا و چې د پیپلز پارټي سره به دی په مرکز او په نورو صوبو کې د حکومتي ملګرتیا کوي. دغه شان د ترخګرې په ضد چې د دې کوم جنگ روان دي، د دې کوم ستړې روان دي، هغه ته به دوام ورکوي. او دغه فیصلې به نن د پارټي په مرکزي کونسل کې لکه د وتاوته وایم چې دا ټول ملک نه دې پارټي غل راغلي دي. دا هغه ته شمیره چې دا د تر 500 پورې ده، نو دا غونډه به دي کیږي او دغه فیصلو منظوري به ورکیږي. بیا بحث په کیږي او دا بحث نه پس پا دا هغه چې کوم منظوري شي. دغه خبره ده چې د پارټي ممبر سازي ممبر شپ مهم شروع کیږي. درې میاشتې بعد د پارټي نوې ممبران جوړیږي. بیا به د پارټي ټول ټاکنې د پارټي دننه بیا انتخابات کیږي. د واډ لیول نه براوالی تر صوبائی او بیا د مرکزی لیول پورې.
خالد خان د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی د حیدر خان هوتی هغوی د کلډاکی یا تورغر چې کوم سیمه ده د هغې لپاره د سپیشل پولیسو منظوري هم ورکړې ده، څه معلومات لري؟
جی بالکل، دا وزتاوته ما چې کلډاکا به مخکې د سیمې ته ولیکل شو، دا د صوبې نیمه قبایلی سیمه ده، هزارې ډویژن کې پرته وه، دا اوس دې ته د ضلع حیثیت ورکړل شوی د تورغر په نوم یادیږي. نو دې ته د نور پولیس نه علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لکه د سپیشل فورس د 300 سپیشل فورس منظوري ورکړې وه. بتاو ته دا وایم چې دا فورس په ملکن ډویژن کې زیات تر په سوات کې د دې منظور راغلی، دوی ته ټریننګ هم زیات ورکړل کېږي، دوی ته سهولیات هم زیات شوي، او دا د خیبر پختونخوا هغه سپیشل پولیس ګڼل کېږي کوم چې د ملکن ډویژن نه پیل شوی، او دا به اوس په تورغر کې هم د 300 او پولیس فورس چې په دې باندې ویل کېږي 2 کروڑ روپو کال خرچه به راځي، دا هغې منظوري ورکړه.
دا د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان. د منګوټي سره
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمر ګل یم، د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپ او ښه ده، خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.
د توری بنگش کونسل او د علماي مشایخ نړیوال لی شورا د اول مورزه په مامو خړ هنګو کې د شګانو د وجنې غندنه کړي او د حکومت نه یې دا ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په دې رپورت کې راکوي.
په دې لړ کې د توری بنگش سپریم کونسل صدر ګلاب حسین توری مشال ریډیو ته وویل،
پوځي کې د څو د هجګردي څو کسان دي، اوس اوس ایجنسی کې خو اتفاق رالو، اوس هغوی اختاري سیټل ایریا کې کوششونه کې دا درېم واقعه ده چې سیټل ایریا کې وشوله. نو دا په غار صدیق حکومت دې مخنیوی وکړي، کنه دا اور به ایجنسی نه راشي، سیټل ایریا کې به ولګیږي او بنگش ولکه کې به ولګیږي. نو دې وایي نه حکومت ته پکار دی او پولیس ته پکار دی، هم سیکرټری ته پکار دی، سیکرټری مهرباني کې ایمو هوتی صاحب ته پکار دی، چیف منسٹر ته سمجھو دې شي لاسټمنه وکړي، پکار دی چې حکومت هغه وخی.
د عالمانو او د مشایخو نړیوال کونسل چیرمین مولانا محمد شعیب په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دا چې کونسلم جوړ کړم د دې هر پرمغه جوړ کړی چې د امن راستو لپاره او چې کوم نفرت ته دا نفرت د ختمولو لپاره مونږ شروع کړی دی، او الحمدلله هغه کافی اثرات چې کوم د اداره له چې کوم ځکی کوم مقام کې د اهل تشن نفرت د زموږ اهل سنت دغه هغه نفرت مونږ یو ځای کې نه ولو کانفرنسونه په سیرت باندې وشو، ملکی سطح مو شو، په خیبر پختونخوا کې مونږ دا وکړو، اوس چې کوم د پړچینار کوم د امن معاهده چې کوم د خو په دوه طرفه فریقو خوشحالی سره دا وکړه او بیا پوره استقبال وشو. نو په اړیکې چې کوم دی اوس هغه شرپسن عناصر دا ماتول غواړي، دا ختمول غواړي، لیکن زمونږ اهل سنت او اهل تشیع دا دوستانو ټول د زما د اپیل دی چې دغه معاهده به انشاءالله هیڅ کله نه ختمیږي، او تاسو هغه کوم شرپسن عناصر دي چې هغه دا معاهده ختمول د کړو، موږ به د هغې خلاف مکمل جهاد کوو انشاءالله. حکومت په اړیکې چې کوم دی مکمل موږ سره تعاون وکړي. په اړیکې
په خبری کانفرنس کې یو څو نورو ګډونوالو هم د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي،
زما نوم سید جواد حدید، سابق سینیټر یم، کوم ایجنسی سره ما تعلق توري قبایل سره دوی تعلق او د پرچنان نه چې کوم د ګاډي راتلو په پېښور ته د ګاډي کې ودی کې زنانام ودی کې مردانام زنانام پکې شاید ویل دي ټول شي ګانو د امن معاهده تبا کول دوه پاره او دا یو ځل بیا د غځې کې فسادات کول دوه پاره دا کاروایی کړي شوی دی. حکومت مو مطالبه ده چې دا کسان چې اوسکه کوم ایجنسی کې هغه شی سنی منځ کې امن معاهده وشول، ماحول ډېر ماحول جوړ شوی دی، هغه ځای کې ډېر کاروایی نشي کېدای، او سیټل ایریا ته راغله لو دا کاروایی کوي. دا دریمه کاروایی ده چې دا دهشتګردو په سیټل ایریا کې کړی ده. مو ته پکار دی دا چې پر چنار نه واخله په شاور پورې دا ټول لیاري محفوظي جوړ شي، او دې سلسله کې حکومت خپل ذمہداري په کار دی پراخ.
زباد دې مولوی سید الله نوم دی، با جوړ جرسي وا د دې جمع په رمضان مات کو محمد کریم جرسي ته تلو پاتا جرګا وا دې کې ګورنمنټ لم پکار دی چې حالات سازگار کی خپل سای خپل کوشش وکي او قبایل لم پکار دي خصوصا علماء او دعا او ترپیان چې خلکو منځ کې زکه چې علماء غټ کردار ادا کولای شي چې جنسو کې مني او تبه مامن یا خو عمل کې دلته به مامن
غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې وخت خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
د راپورونو لمخې په بهرن کې د مظاهرچانو پر ضد د حکومت مرستې لپاره سعودي عرب دغه هیواد ته خپل پوځونه استولې دي. بلخوا سپینې ماڼۍ ویاند جی کیرنی ویلي چې هغوی ته په لیبیا کې په روان تشدد اندېښنې دي او په دغه هیواد کې په فضايي بندیز باندې غور کوي. د دې تر څنګه د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافي دي زر تر زره استعفا ورکړي. په دې اړه د مشال ریډیو همکارو هارون باچا یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
په بحرین کې د شیعه مسلمانانو لخوا د خپلو سنی حکمرانانو پر ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري چې د رپورټونو تر مخه پرون د پیر په ورځ د سعودي عربستان پوځي ځواکونه دغه هیواد ته داخل شوي ترڅو د مظاهرو په لمن جوړولو کې د بحرین د حکومت لاس امداد وکړي. د سعودي عرب حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي دغه اقدام وروسته له هغې پورته کړل شوی کله چې د بحرین سلطنت د خلیجي هیوادونو د همکاریو له شورا څخه د خپلو مقاماتو د دفاع په غرض رسمن د دغو مرستو غوښتنه وکړه. بلې خوا ته د متحده عرب اماراتو حکومت هم تیر ورځ ویل چې د بحرین د حکومت لخوا د پوځي کومک غوښتنې ته به زر ځواب ووایي. رایټرز خبر ایجنس بیا د بحرین د شیعه مظاهره چانو د غبرګون په اړه لیکي چې دوی دغه عملیه په خپل خاوره د ولکې سره تشبیه کوي چې وایي هیڅ کله به له خپلو جایزو مطالبو څخه لاس په سر نشي. بل لوري ته بیا د امریکا حکومت هم په بحرین کې روانو د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښودلې. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیرنی په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یاد هیواد له حکمرانانو وغوښتل چې د زور زیاتي د کارولو څخه دې ډډه وکړي. موږ په بار بار د بحرین له حکومت او دغه راز له نورو هیوادونو په کلکه غوښتي چې خپل معاملات دې په سړه سینه کنټرول کړي او سوله ییزه مظاهره چاندې چې د خپل خفګان د برسېره کولو قانوني حق لري باید له فزیکي تیریو سره مخ نه کړي. خاغلی کیرنی هم دغه راز د سیمې په هیوادونو زور راوړو چې د خپلو کشالو د هواري لپاره دې د ډایلاګ او خبرو اترو لاره اختیار کړي. موږ سعودي عرب ته د خلیجي همکارایو د کونسل نورو غړو هیوادو ته په شمول د بحرین د حکومت دا وایو چې له زور زیاتي کار وانخلي. موږ په دې خبرې یقین ساتو چې په سیمه کې که بحرین دی او که نور کم هیوادونه سیاسي ډایلاګ پیلول د بی آرامۍ د مسلې یوازینی غوره حل لاره ده. د سپینې ماڼۍ ویان د لیبیا په شخړه هم خبرې وکړې چې وی ویل د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو په همکارۍ لګیا دی د دغه هیواد په فضا کې په پروازونو د بندیز لګولو سربیره په نورو یو شمیر نظامي او غیر نظامي امکاناتو غور کوي. موږ د لیبیا په خلکو د قذافي رژیم د زور زیاتي په غندنې کولو سره د نړۍ د هیوادونو لخوا دغسې کولو او په تیره بیا د عرب لیګ وروستیو عملیاتو ډیر ډاډمن کړي یو. موږ په دا باور یو چې موږ څه هم کولو غواړو هغه باید د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د سیمې د خلکو د هیلو سرګندو یو ګرځي او همدغه لامل دی چې د دې مسلې د هواري په لړ کې موږ د عرب لیګ کردار ډیر د ارزښت وړ بولو. په داسې حال کال کې چې د مصر په سرخار قاهره کې د تیر خالی په ورځ د لیبیا په مسله را بدل شوې د عرب لیگ په غونډه کې د قذافی د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو پریکړه وشوه. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم تیر ورځ دغه پرمختګ ته اشاره کولو د دغه هیواد پارلیمان ته په خپل وینا کې کرنل قذافی څخه په سمدستي توګه د اقتدار د پریښودو غوښتنه وکړه او ویل د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د نورو غړو هیوادو په شمول برېټانیا هم ډیره لیواله ده چې د عرب لیگ د سپارښتنو سره سم د یو قرارداد مخې ته پر وړلو د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکل شي چې د الوتنو د ممنوع زون رامنځته کول به پکې شامل وي. زما په فکر په داسې یو قرارداد کې د اجیر سرتیرو د هغو د حکومتونو سربیره د هغه چا پر ضد چې غواړي دغه بندیزونه مات کړي او د قذافی سره مرستې وکړي باید سخت تدبیرونه په پام کې ونیول شي. پین حال کې بیا د لیبیا د هوایي ځواکونو لخوا د پیر پورز هم په حکومت مخالفه وسلوالو د بمباریو خبرونه خپاره شول. په داسې کې شنونکي وایي تر هغې چې نړیواله ټولنه د قذافی حکومت پر ضد کوټلي اقدام پورته کولو ته ځان جوړ کړي ممکن د نوموړي ځواکونه له حکومت څخه ګیر کړل شوي سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې پراوستلو بریالي شي. هارون بادشا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پښتونخوا کې دولسمې بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه بعد خبرونه لنډیز وورو.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې د اتو کسانو د مرګ خبرونه دي. په قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ کې وسلوالو طالبانو د امن کمیټې درې غړي وژلي دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، ترانسپورټرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه دي او د لاریونونو موخه دا ده چې پر حکومت فشار راوستل شي چې د نامنیو د خلکو د تښتونو او د هدفي وژنو مخه ونیسي. تیر ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د پوځیانو د جلب او جذب پر مرکز په شوي برید کې د وژل شویو شمیر شپږ دېرشو ته رسیدلی دی. په دغې پیښه کې له څلوېښتو زیات کسان ژوبل هم دي او د خلیج عرب هیوادونه بحرین ته خپل ځواکونه لیږدوي چې د دې هیواد له سوني پاچا سره مرسته وکړي. مرسته د هغو مظاهرینو پر وړاندې ده چې اکثریت یې شیعه دی او په حکومت کې زیاته ونډه غواړي.
لن خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل. او یو رپورت د سواد کلام ولسو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کلام روډ دی پرانستې شي او سیمه کې دی په سپټالونو تعلیمي ادارو کې عمله یقیني کړی شي. نور حل د سیمه څخه د مشالډو خبريال نیاز احمد خان درکوي.
د سواد سیلګریزه کلام سیمه چې تیر سیلابونو سخت اغیزمنه کړی و او د کلام شپېته کیلومتره سړک زی په زی وړې و. حکومت دغه سړک په ارزی توګه بحال کړی و. ورې د جمعې دراتلو او واورې ورېدو څخه دغه سړک یو ځل بیا بند شو چې د وجې د تحصیل کلام او بحرین یو شمېر کلو رابطه د نورو سیمو څخه بنده شوې ده. د دغه سیمو خلکو وخت په وخت په دغه اړه احتجاج هم وکړو ولې دغه سړک تر دې دمه بند دی. منګوره کې د کلام یو شمېر مشرانو د بند سړک او د سیمې اولس نورو ستونزو په اړه لویه جرګه وکړه چې پکې د حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې د کلام سړک دې آزاد کړي او سیمه کې د هسپتالونو او تعلیمي ادارې بیا بحال کړي. دغه جرګې په اړه د کلام سیمې پخوانی قومي اسمبلی غړي ډاکټر پزلو سبحان مشال ریډیو ته وویل
دا 30 کیلومتره لار د بحرین نواله د کلام او د اتروړ ګبراله پورې د لار بند ده او زه په خپل هم چې کله سیلاب راغی دا غیم ورسو بدې لارې باندې تللی وم. نو دا بالکل لکه د زنکدن غوندې هغه حالت د سړي چې سړی په دې روډ باندې روان وي اینی ټایم سړی دا خطرې چې کله هم د ګاډې ورغړي هغه لار اوس نشته عملا ختمه شوه. د واورو ګلیشیرز راغلي دي د پیدل خلکو هم لار نشته او کم چې مریضان دي نو هغه خلک په شا باندې راوړي په لار اکثر هغه وپات شي او د بجلی خصنوم نشان نشته. نو دا خلک مونږ د فار راغون کړي چې د دې خپل سره مونږ د دې مسایل او مشکلاتو په حواله باندې خبره اترو او دا غي د حل کولو د فار پرمختګ او پیشرفت څومره کې دي شي.
د کلام پخوانی ناظم حبیب الله ساقب ویل چې دغه سیمه کې یو لاک ناسې وا خلک بندیوان شوي دي چې د هغو یو شمیر مشکلات دي.
اوس چې کوم محصورین دي هلته نو هغوی د غذایي اجناس انتهایي قلت ده. نن سبا دغه تقریبا یو میاشت شو چې بالکل دې ځای نه څه شی نه دتلی نو هلته غذایي اشیا انتهایي قلت ده. او دې سره سره بل اهم کوم مشکل چې نن سبا را پیښ ده نو هغه ایمرجنسی کم ڈلیوری کیسز چې دی او ایمرجنسی مریض چې دی نو هغه 35 کیلومیټر روډ بند دی نو هغه ډېر ایمرجنسی خلک په کټ کې راوړي، ډېر زیات مریضان داسې دي. تېر روز یو مونږ ته پته ولګېد چې مشر هغه ځای نه روان کړی او په لاره کې وفات شو. نو غټ مسله مونږ ته د هیلتھ حوالے سره هم ده چې هلته هسپتال کې اتو میاشتو نه تیر اتو میاشتو نه هسپتال انچارج ایم بی بی ایس ډاکټر نشته. مونږ اعلی حکم ته اعلی میټنګونو کې مونږ ویلې دي خو زه پورې هغه عمل درآمد نه شو.
دغه جرګه کې د کالام د یو سکول هیډ ماسټر عبدالصمد وویل چې دغه سیمه کې اولس د بنیادي اسانتیاګانو نشوالي له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ دي.
زمونږ کلی اترول دي جناب زبسو ویما ډیر زیات تکلیف دی، ډیر زیات زمونږ دا کلی چې کوم دی دا پراپر کالام نه هم بیا تقریبا د مخال کیږي چې 12-15 کیلومتر لري دی او د بارین نواله تر د کلام پورې او بیا والا تر د اترولو پورې کوم دا علاقه 60-70 کیلومتر بالکل بند ده. نو ډاکټر او مطلب چې دوايي او مطلب دا چې نور چې کوم ټیکنیشن یا کوم عمل زده خو په لارو مالی ذکر شي او لارې بندې دي. نو په کلی کې یو ډیسپنسری ده، په اترولو یو ډیسپنسری ده، په ډیسپنسری کې دوايي نشته. په یک کوم دی کوم سټاف دی هغه دا بار زی دی هغه دا شنګلی دی یو دی بل دی اغیر اتلی نشي یو ډیسپنسر دی او بیا ټول یو کوسل 5-6 کیلومتر بل چې کوم دی حالت کې هغه بی ایچ یو دا پاری کې کوم دی دوایونو داسې ته حل دوایانی پر روډ باندې رسی په لارو باندې رسی هغه خو نشته. نو خلک بالکل داسې تکلیف دي چې کوم پرایویټ میډیکل سٹور دی هغه ځان له خالي دي چې هغه خلک چې کوم د منګور نغې ته سپلای کیږي د بارین نغې ته سپلای کیږي هغه سپلای نه بخپله بندي دي.
ملک فردوس چې د موسمیاتو په محکمه کې کار کوي او 13 ورځې د کالام څخه منګورې ته ډیر په مشکله راغلی دی، هغه د دغه سیمې په اړه وایي.
پرون دې مټلتان نه راغلی ما تقریبا یو نیم میاشت شو چې سړی یو کور نه بل کور ته تلی نشي، بالکل کورونو کې میسور دی لکه دونه واورو دی. تقریبا ما ټول دا برف باری می ریکارډ کړی دی، 25 فوټ ته رسیدلی دی لکه روزانه زدا گیج ریډنګ کوم. زه پرون راغلی یم نو دا مټلتان نه تر کالامه پورې سړی تقریبا 3 ghante کې رسی.
د سواد دغه سیمې چې د بحرین نه تر کالامه پورې 6 کیلومتره لارې جوړیږي د 1300 میاشتو راسې د دغې لارې بندې دي او سیمه کې بجلی هم نشته. په دغه اړه د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړي جعفر شاه چې د خیبر پختونخوا حکومتي غړی هم دی وایي چې د کالام سړک بیا بحالۍ لپاره د کروڑونو روپو بجټ منظور شوی دی، خو چې څنګه موسم ښه شي په دغه سړک به د بیا بحالۍ کار شروع کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ دی او وسیو نړیوال خبر. اولس مشر حمید کرزی د کندوز ولایت د پرونی ځانمرګي بریدو د ترګرو کار بلل دي او جمهوریت ریاست ته یې په خبره شوی اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان د خلکو د دښمنانو دا ډول وحشي ترګر بریدونه به هیڅکله هم د هیواد د امنیتي ځواکونو او په امنیتي ځواکونو کې د افغان ځوانانو د شمولیت روحیه کمزوري نه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو خبره کړي خبر پانه کې دا برید غندلې دي. د ناتو عمومي منشي اندرسپاغ راسموسین هم ویلي چې د افغانستان دښمنان د افغانستان له پیاوړي ملي اردو ویره احساسوي. د دې څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان دراوروي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په کندوز ولایت کې د ملي اردو د جلب و جذب پر مرکز پرونی ځانوژونکو حمله چې د راپورونو له مخې شاوخوا 6 تنه پکې ووژل شول وغندله. راسموسن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل زه په کندوز کې د افغان ملي اردو د جلب و جذب پر مرکز د نن ورځې حمله په کلکه محکوموم. د همداراز ویلي دی برید د ماشومانو په شمول ډیر افغانان وژلي او ژوبل کړي دي. زه د هغو کسانو له کورنیو سره چې عزیزان یې په دې ناوړه حمله کې وژل شوي خواشینی څرګندوم او د ټولو ټپیانو لپاره د پوره روغتیا هیله کوم. د راسموسن په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي د افغانستان دښمنان له پیاوړي افغان ملي اردو څخه ویره لري، له همدې کبله پر هغو کسانو حمله کوي چې د افغانستان د ساتنې لپاره نمونه ثبتوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم په یو جلا اعلامیه کې دا حمله غندلې او ویلي د افغانستان د خلکو د دشمنانو دا ډول وحشي تروریستي بریدونه به هیڅکله هم د هیواد د امنیتي ځواکونو او په امنیتي ځواکونو کې د افغان ځوانانو د شمولیت روحیه کمزوري نه کړي، بلکې د خپلو خلکو د امنیت د ساتنې او د تروریستانو د ځپلو په لاره کې به د دې هیواد د ځوانانو هوډ لا پیاوړی کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره زیات امنیتي ځواکونه وروزي څو د 2014 کال په پای کې له دې هیواده د دوی د وتلو لار اوار شي او افغان ځواکونه د خپل هیواد د ټولو امنیتي چارو پوره مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناتو عمومي منشي راسموسن ویلي ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت ترجمه ده او د افغان امنیتي ځواکونو روزنی او پراختیا ته به دوام ورکړي. د همداراست ویلي موږ به د افغانستان پیاوړتیا ته دوام ورکړو چې د تروریزم مقابلې ته ودرېږي.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر هڅه کړې ده چې د ولسمشر کرزي هغه څرګندونې تشریح کړي چې د رواني اونۍ په پیل کې یې په کونړ کې کړې وې. د امریکایي مطبوعاتو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو د ودرولو په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونو خفه کړي وو. زموږ همکار اسمت سروان به درته ووایي چې وحید عمر د ښاغلي کرزي د څرګندونو په اړه څه وایي.
د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر په افغانستان کې د ناتو د پوځي عملیاتو د درولو په باب د ولسمشر کرزي څرګندونې توضیح کړې. وحید عمر پرون په یو خبري غونډه کې وویل په اصل کې د افغانستان ولسمشر د هغو پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې چې ملکی افغانان پکې وشل کیږي. شغلی عمر وویل ولسمشر کرزي د داسې حملو د درېدو غوښتنه کړې چې په خوای هم کړې و او د افغانستان خلک او حکومت هم کوي. د د پوینا دوی له څو کلونو راهیسې د داسې عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي چې په نتیجه کې ملکی خلک وشل کیږي. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په کونړ کې ظاهرا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې و. ولسمشر چې په کونړ کې د ناتو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د وژل شویو ملکیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږۍ د څرګندونو لپاره د ولایت تللی و. د وژل شویو کسانو خپل وانو او د دې ولایت د استادو غونډې ته وویل
په ډېر درنښت او ډېر عزت او په توازو نه په تکبر نه په غرور د امریکایو ناتور دا غوښتنه کوم چې زموږ په خاور کې دي دا عملیات چې دا جنګ زموږ په خاور کې نه دی. که دا جنګ د ترور په خلاف دی دا جنګ زموږ په خاور کې نه دی.
د راپورونو له مخې ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونې د یوه کلن ماشوم له لیدلو وروسته وکړې چې د ناتو ځواکونو په هوایي بمباری کې یوه پښه قطع شوې وه. د ملکیانو مر شوبلې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د جنجال تر ټولو لویه موضوع ده. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې امریکایي چارواکي د کرزي په دې څرګندونو په قار شوي دي. خو د کرزي ویاند وویل چې د ولسمشر د وینا تمرکز پر هغو عملیاتو و چې په کونړ کې شوي دي. وحید عمر وویل د نظر له اختلافاتو سره سره د کرزي په دې څرګندونو کې کومه شخصي مسأله شامل نه ده. عمر خبریالانو ته وویل دا د شخصي ګټو مسأله نه ده او دی فکر نه کوي چې په دې کې د شخصي ګټې رول ولري.
په کونړ ولایت کې د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اړه مو د اسمت سروان ریپورت واورېدو.
د پیغلو او ځوانانو غږ
کغواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابېلو برخو کې د هغوی په حل او زلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ
اور دن کو تاسبا واوری پروگرام پیغلو او ځوانانو غږ پور روانه غړی کی او وسو یو نړیوال خبر په جاپان کې راغلي زلزلې په زرګونو خلک متاثر کړی دي. د امدادي ادارو کارکونان وایي هڅه کوي د تباشو ودانو د ملبینه خلک راوباسي. د جاپان د تازه صورتحال په اړه د مشال د خبر مرکزی څنګه یو رپورت درته د فرخنده وزیر نه دروو.
په جاپان کې 8.9 درجه زلزلې او سونامي په زرګونو خلک د سختو حالاتو سره مخامخ کړي دي. دا وخت په ملیونونو متاثرین په سخت یخنۍ کې په شپه کولو مجبور دي. د جاپان په شمال مشرقي سیمه کې د تیر جمعې د زلزلې وروسته سه یو نیم سل جټکې تر دې د مراغلي او دغه لړۍ لا روانه ده چې خلک یې د ذهني پریشانو او یرې سره هم وړاندې کړي دي. بلخوا د امدادي ادارو کارکنان هڅه کوي د زنجیرونو او نونو لا عملا د ملبینا مړی راوباسي او کوشش کوي په تباشو ودانو کې خلکو ته ځان ورسوي. چارواکي وایي تر اوسه یې د 2800 زیات مړي موندلي او دغه شمیره په زیاتېدو ده، خو امدادي ادارې وایي په زرګونو خلک لا درک دي چې یوازې د یو خارګوټي څه 1000 کسان ورک دي. د جاپان حکومت وایي دوی خپل پوره کوشش کوي څنګه دغه ټولو مسلو ته ځان ورسي. په ټوکیو کې د بینک آف جاپان چې د جاپان سرکاري بینک دی، گورنر ماساکی شیراکا وایي دوی د خلکو د پیسو د ضرورتونو پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی.
د ټولو ناول دا مهمه ده چې د متاثره خلکو د نغدو پیسو ضرورت پوره کړو. د جاپان بینک او نور نجی بینکونه دا کوشش کوي چې نغدي پیسې خلکو ته ورکړي او موږ دا کوشش کوو چې هر چا ته ورسو.
د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان وایي د اټومي بجلیګر حالت خطرناک هده پورې تلی شي او د دوی انجینران هڅه کوي د تابکاری د خورېدو عمل ودروي. ښاغلی کان زیاتوي دا چې خلکو ته په اټومي بجلیګر کې د چاودنو نه زیان ونه رسي، دوی پر دې بوختي خلک د دغه ځای نه محفوظو برخو ته منتقل کړي، او زیاتوي د جاپان حکومت خپل پوره وسایل کاروي چې خلکو ته خوراک او امدادي شیان په سم د سیتو گا ورسی. خاغلی کان وای
د زلزلې او سونامی په دې وخت کې زه دا یقین لرم چې د جاپان اولس به په ګډه د حالاتو مقابله وکړي او د دې لپاره به یو موټی شي.
بلخوا جاپان دا وخت سخت اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی او بهر ملکی سوداګران او سرمایه کاران په دې یره کې دي چې د دوی کاروبار ته د جاپان سونامی سخت نقصانونه ورسول او غواړي دغلته خپل کاروبارونه وتړي چې پکې ټویوټا او هوندا کمپنۍ هم شامل دي. بلخوا د جاپان د اټومي انرژي چارواکي وایي هڅه کوي د چاودنو وروسته اټومي بټۍ سړی کړي.
دا فرخنده وزیر چې په جاپان کې د راغلي زلزلې او د هغې وروسته د سونامي د چپو له امله د پیدا شوي ناورین په اړه یې تاسې ته معلومات درکول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوردونکو د څو مودې رئیس متحده کامی مومنت په مرکز او صوبایي حکومت نه د بیلیدو دړکی ورکوي. همداراز د تیرو څورزو رئیس بیا متحده کامی مومنت دا قسمه لخوا دا قسمه سرګندونه مخې ته راتللې، نو هم په دې لړکی د کورونا چارو وفاقی وزیر رحمان ملک د دې لړکی د متحده کامی مومنت د مشرانو سره لیدل کړي او وایي چې متحده کامی مومنت یې نه یوازې په دې پخلای کړی چې هغه به د حکومت نه نه بیږي بلکې نورې هم په یو شمېرو مسلو باندې خبرې اترې کړي. په دې هر څه باندې زمونږ خبریال ظفر کریمی یو ریپورت را لګلې، راځي چې په ګډه واورو.
د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ اتحاد به جاری ساتل شي او په دې توګه به موجوده حکومت خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي.
پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ان شاء الله کټه کام کرے کر رہے تھے.
رحمان ملک وایي پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مخکې هم اتحادیان وو، اتحادیان دي او اتحادیان به وي. کراچۍ کې د امن راوستو په لړ کې به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد وی کولې شي که هغه د هر ګوند یا ډلې سره تعلق لري. درحمان ملک په خبره نن به ایم کیو ایم یو جرګګۍ د صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کتل کوي. د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ترمنځ د وروستي اختلافات د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا د هغه بیان څخه وروسته شروع شوی وو چې ویلې د پیپلز امن کمیټۍ په نوم ډله د پیپلز پارټۍ برخه ده. ایم کیو ایم دغه ډله ترهګر بلي او په همدې وجه ایم کیو ایم د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی د غونډو څخه پریکون اعلان کړی. تیرو دریو کلونو راهیسې د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ په مرکز او سند صوبه کې اتحاد دی، خو په همدې موده کې د دواړو ګوندونو ترمنځ څو ځل اختلافات راغلي او هر ځل خبره دې ته رسېدلې چې ایم کیو ایم د حکومت څخه د بلیدو دړکې ورکړې دي او بیا د داخله چارو وزیر رحمان ملک د 9-0 یا د لندن د دورې وروسته دغه اختلافات بیرته هوار شوي دي. دا چې د ایم کیو ایم د بار بار خفه کېدو او پخلا کېدو لامل څه دی، په دې اړه مې کراچۍ کې د څېړونکي احمد ولی مجیب څخه وپوښتل. نوموړی ویل چې
ایم کیو ایم په کراچۍ باندې د خپل هولډ لپاره د حکومت باندې په دباو اچولو لپاره د ډېر وخت نه مختلف قضیه او مختلف اقدامات کوي کله گنی وی کله شکایتونه وی او کله برته خلاصي کریم ک اذن ته اگر چې متحده قومي موومنت وای لیکن ایم کیو د خاص خلکو یو پټه ده او ایم کیو په یو خاص حالاتو کې وجود او هغه خاص حالات دو اوسه پوری برقرار ساتلی دي د پرشر ګروپ په تور باندې دوه همیشه کار کوي او هغه ته مطلب په کراچی باندې د اقتدار او په کراچی باندې د خپل او خپل واګو
حکومت د فشار قبلولو وروسته اوس کراچۍ د هیڅ یو سیاسي ګوند لپاره هغه سیاسي مرکز نه دی پاتې کوم چې د دې حکومت نه مخکې وو.
هر سیاسي جماعت کے لیے کراچی لوگو ایریا بن گیا ہے.
دی وای د هر سیاسي ګوند لپاره کراچۍ یو داسې ښار ګرځېدلې دی چې هلته هغوی ته د سیاست کولو لپاره ټولې لارې بندې کړې شوې دي. د موجوده حکومت نه مخکې پختلا د پیپلز پارټۍ مشران د هدفي وجنو ښکار شوي دي او پیپلز پارټۍ د هغې د وجنې تور په ایم کیو ایم لګولې ده. د پیپلز پارټۍ مشران د هر څه پیژني خو اوس پیپلز پارټۍ مجبوره ده او هیڅ بله چاره نه لري چې دوی د ځان څخه بیل کړي. بل طرف ته د تیرو څو ورځو راهیسې کراچۍ ښار کې دا خوډه پیښې دوام لري چې پکې د پیپلز امن کمیټۍ ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند د غړو سربیره ګڼ شمېر ولسي خلک هم په نښه شوي دي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
په خیبر پختونخوا کې د سپرلي دراتګ په مناسبت په پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څنګه زده کوونکو یو مشاعره کړې. د مشاعرې ته د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پېښور پونتون پښتو ژبې او ادبیاتو په مرکز کې د تاتری پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې د پسرلي د راتګ په مناسبت یو مشاعره ترسره شوه چې د پښتو څانګې له طالب علمانو سربېره پکې د پېښور پونتون یو شمېر هغو ځوانانو هم ګډون کړی و چې د خیبر پښتونخوا د لرو پرتو سیمو څخه د زده کړې په خاطر پېښور پونتون کې په هاستلونو کې دېره دي. د یادې ټولنې صدر سید ظفر الله مشال ریډیو ته وویل چې تاتره ادبی ټولنه وخت په وخت په بیلابیلو مناسبتونو غونډې جوړوي چې دا ځلې د پسرلي راتګ په مشاعرې ونمانځلو.
د زده کړې سره سره ادبي تنده کومه چې طالب علمانو کې دا هغه تنده را مخې ته کولو دی تنده سړول د تاتری چې کوم دینو یو اهم مقصد دی. تاتره پښتو ادبي ټولنه په مختلفو وختونو کې لکه څنګه چې تاسو نن ولیدل چې د سپرلي په حواله سره دی مشاعره کړې ده. دلته کې موږ سره په هاستلو کې د لر او بر نه چې کوم دینو ډېر طالب علمان راغلي دي. د څومره تاسو یونیورسيټي کې وکتل چې ډیپارټمنټ دي د هغه طالب علمان دلته رالل او خپل هغه ادبي تنده ماته.
په مشاعره کې ګڼ شمېر ځوانانو شعرونه وویل چې د سوتنو یې دلته ستاسې په وړاندې ږدو.
ګلونه چې پیزا کې سپرلی راټولول، زما سپېره نصیب پکې ازغی راټولول، محفل کې ډېر په برند ورته مګوره زړګیا، پرونې مور په خار کې سپېلنی راټولول.
ستا د مخ په تماشا شوم، کتابونه رانه هېر شو، چې د سترګو کې له هوکړم شرابونه رانه هېر شو. ما وې زه به ستا له زلفو د سپرلي ګلونه زار کړم، چې په سرو شونډو مسکی شوې ګلابونه رانه هېر شو.
وګوره یار څومره ښه مې زړه ساتي، څنګه په سینه چې مور واړه ساتي، اوښکې د لیمو نه که اوس نه راوځي، وجونه پیغلې خلک په کاله ساتي.
د یادې ټولنې یو تنبانی غړي او د پښتو څانګې استاد احمد علي عاجز د مشاعرې په پای کې د طالب علمانو جرأت او ذهانت ته داد ورکړ.
تا طرح کی مختلف اسٹوڈنٹانو چی پڑنبے کال کی ما قتل پریویس تا چاگی تا سٹیج راتلل نو برا پیدل اوس چی اسٹوڈنٹ دا فائنل تر آگلی دی نو اگی تا چیزا گورم دا غی شیرون تا گورم نو مات پتا ولا گی دا چی تا طرح چی کم مقصد و کم غراز دا پارا منگ دا ادبی ٹولیج جوڑ کرے ہو دا تر ډیر راه د پوری پدی کې چې کوم دې مونږ کامیاب کړو.
د زیتوی چې د پښتو ژبې د پرمختګ په لار کې د ادبي ټولنو له رغندګامونو څخه باید پښتانه چارواکي الهام واخلي چې د خپلې ژبې او ولس خدمت په صحیح مانو سره ادا کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
نن سبا چې د کرکټ نړیواله اتلولي روانه ده او د لویو وړو پام بس دغه اړخته دی، ولې پښتنو ته د خپلو مشرانو نه یو داسې لوبه هم میراث کې پاتې ده چې د مشغولانه مشغوله ده او بهادرۍ نه بهادری ده. دې لوبې ته مخه ویل کېږي. هر څوک د جدید دور او جدید لوبو تر ډېره حده د دې لوبې پر سر خاورې اړولې دي، ولې بیا هم د هیواد په بعضې سیمو کې مخه ویشته شي. د موخې د طریقې او دا په کوم کوم ځای کې کیږي د دینا مور یاز مساخل په دې ریپورت کې خبروي.
د ساينس ترکه کې یو طرف ته د انسان د اسانې ډیر سیزونه را پیدا کړي دي، نو بل اړخ ته ډیر لرغونی او پخوانی سیزونه هم لمین زیوړل، او اوس د هغه سیزونو صرف نخې نخانی او آثار پاتې دي، او یا بیا دغه سیزونه پسکیندو دي. د مخ په زوال سیزونو کې یو د مخ لوبه هم ده. یو وخت چې کله د کمپیوټر او نورو جدیدو لوبو لکه هکې، فوټبال، بیډمنټن وغیرہ هیڅ درک نه وو، هغه وخت کې به مشرانو خپلو ماشومانو ته د اس د سورل او نخی وشتو تربیت ورکولو، او دغه شان با چې کله دا ماشوم را لوي شو نو د نورو علمونو سره سره به د جنگ په میدان کې هم په شا سواره او دښمن زیر کولو کې ډیره غلبه لرله. د نخی وشتو د فنتا مخه ویل کیږي، او دا با د افغانستان او پاکستان په پښتني سیمه ډیر په اهتمام او شوق سره کیدله، ولې نن سبا دا لوبه صرف د بونیر او ثوابې پورې محدود شوې ده. د مخه د تاریخ او اهمیت په حق لچ مو کله د باجور سره لوکلرون کی محمد جان نه وبختل نو هغه وې
مخه جگم ده د دې لوبې تاریخ د نن نه 15000 کال یا 4000 کال مخکې شی هوا دا نک په خو زمانه کې غنور زنو نه تو به نه بلزو نه بلزو هم دا مونږ سره لیندا غښیو په دې لیندا غښی با هم مونږ جګړې کولې او هم به مونږه لوب کولا. دا لوب یو داسې لوب را چې په دې کې زمونږ د بازارې یو تاریخ ده، ولی چې په دې باندې مونږه ډېر غړ غړ جنگونه کړې دي او مونږ به دا خلک د مل نه وېستي دي، ولی چې د پښتنو یو تاریخ پروت ده.
د غشان چې کلمو د مخه د یو بل لوبغاړي محمد اجمل نو پختل چې دا لوب اوس کم کم ځای کیږي او د دې طریقه صدا نو هغه وې
تقریبا پاکستان په پینځو ضلعو کې دالا به وشته شي، ضلع سوابی، ضلع مردان، ضلع بونیر او ضلع ہریپور، ادارا ہریپور او اٹک او په کراچۍ کې هم څو ځایونو کې وشته شي. موږ لا بوز جوړ کو بیا ولا دا سر سرولو په غشي لنده باندې او په کې مودان ته نخې شي ټکای او غې ته ټکای یو د تور دغه غو نه چي ته کوړو وای، او دا تقریبا 9.5 فټ دغه دی هایټ ته او 32 فټ لری نه موږ چي نه دا نشانه
په دې لوبه کې د استعمالی دونکي اوزار او د دې د نرخونو په حق لا چې کله مونږ د محمد جان نو پختل نو هغه وې چې د کم باڼس نه دا غشه جوړیږي دا اوس په پاکستان کې ډیر کم کوز ملاويږي، او دې کې اکثر سیزونه صرف د خوند لپاره وي. نو موړ زیاتوي
دا لیند چې کوم دا د ښکر نه جوړیږي او د لرګي نه جوړیږي، خود لرګي دا بیا هم داسې چردانې په 4-5000 روپیه قیمتي، او دا د ښکر دا چې کوم دی دا ډېر ګران دی، 15-20000 روپیه د دې قیمتي. بیا دې کې کوم غشې چې پروت دی دې غشې ته وینې دا وزرې لګېدلې دي، دا وزرې اسی رقم عام وزر دے کا دے چرک وزر دے کاغذ کم تری وزر دے کا دے بلسا وزر دے دا یو عام وزر دے دا صرف دا خیز دا پارا دا شوشا دا پارے لگولی دی دا سر دے چکم دا ٹکلے لگے دلے دا دا ٹیم دا دا اسی دا شوشا دا پارے لگے دلے
دا دے لو بے یو بل مینوال او لو بغاڑے دا مخی سرا دا خپلی مینی پا حکلا صدا سے وائی
زما ولیداد نم دے زما عمر تقریبا صدری پنجو سالور پنجو سکال عمر دے او دا کلین چی لگا منگا بلوغ ترا رسیدلی نو دا کل چی دا منکو دا منگ مشران امکر
د پوهاندو په وینا چونکې دا لوبې زموږ د کلتور او تاریخ برخه ده او د وخت تیرېدو سره سره دا پورو کېدو دي، ځکه چې د دې مینوال او لوبغاړي اکثر غریب خلک دي او دوی دومره توان نه لري چې دا غشي لیندې ځان لا په بیه واخلي. نو باید چې حکومت د پښتنو د ثقافت د بقا او ځوان کول ته رسولو لپاره د دې لوبې او لوبغاړو سرپرستی وکړي او په سرکاري کچ د دې لوبو د مقابلو تابع وکړي شي، چې دا شان دا لوبې د ورکېدونه بچ کړي شي او ورسره ورسره د نوي کول پام دې اړخ ته راوګرځول شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو هم دې سره دا غړې پای ته رسي. اوس با زمنګ نور همکاران راځي او تاسو ته به خبرونه مخ په وړاندې بوزي. هم دې سره خپل قربای سره لومن ته اجازه ورکړي او راځي چې په ګډه د همایون خان په واسطه دا سندره وورو، موري خوږی موري.
زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتے زما کور پتا جنت دے ما د پار فرښتے
تاریختے جون لطان عبادت دے کد جون دغرچی نئے کد جون دغرچی نئے
سنگر